این سب خوش آمده.
دیر من نخاقلی عباس. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ناتو عمومي منشي وایي افغانستان کې خپل ځواکونه په دې شرط کموي چې دغه هیواد کې سوله ټینګ شي. تاوتریخوالی او پرختیایي اهداف وبریدونو ملیونونه افغانان له روغتیایي خدمتونو بې برخې کړي. د اندېښنه سره سلیب څخودلې. په امریکا کې د تورپوستو د وژنو د بې پرې څېړنې غوښتنه شوې. د یو ساته پښتو خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شفیق عیار مختوری. مخکله دی چې راپورونه تراشو خبرونه اورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د یوې کورنۍ درې غړي وژلي. د افغانستان یو خصوصي شرکت د لومړي ځل لپاره تاجکستان ته زراعتي ماشین آلات صادر کړل. او د توکم پالنې ضد مظاهره چانو له امریکا غوښتي چې د تورپوستو د وژنو بې پرې څېړنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي پکتیا کې د ماین چاودنې درې ملکیان وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه ماین تیره ورځ د زرمت ولسوالۍ په سورکۍ سیمه کې وچاودېده چې یوه ښځه او دوه نجونې یې ووژلې او یو وړ ماشوم یې ټپي کړ. د وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا ماین د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی و او د دغې کورنۍ غړي هغه مهال پرې ور برابر شول چې له یوه واده کور ته ستنېدل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کاپیسا کې امنیتي چارواکي وایي چې تر مځکې لاندې د طالبانو یو پناځای له منځه وړی. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویاند شایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې دا پټنځای په نجراب ولسوالۍ کې پرون ونړول شو. پر دغه پټنځای شو عملیاتو کې د چارواکو په خبره درې طالبان وژل شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د ملي اردو د مرګ قطې درې او یا کسیزه ډله له ځانګړو زده کړو فارغه شوه. په دې مناسبت پرون د کابل د پلچرخي په سیمه کې د ملي لوا په ګارنیزون کې ځانګړي مراسم ترسره شول. د ځانګړي ځواکونو د چارواکو په وینا له شاوخوا زر تنه کمانډو ځواکونو دا کسان انتخاب شوي وو چې پنځه میاشتې زده کړې وکړې او تمرینات یې ترسره کړل. د مرګ قطې تر دې مخکې 200 سرتیري لرل. د افغانستان یو خصوصي شرکت د لومړي ځل لپاره تاجکستان ته زراعتي ماشین آلات صادر کړل. په ننګرهار کې جاوید افغان شرکت وایي 12 تریشر ماشینونه یې چې غنم له پروړې بیلوي تاجکستان ته استولي. د دغه شرکت رئیس او څښتن ترملنګ شګیوال ازادي راډیو ته د چهارشنبې په ورځ وویل هر ماشین 200,000 افغانۍ پلورل شوی دی چې د سه شنبې په ورځ تاجکستان ته ورسېدل.
موږ په خپل دلته د وسپنو ویلې کېدلو فرنس لرو چې نه وسپنه ویلې کوي او تقریبا 15% خام مواد موږ په خپل هواد کې دي او دا ماغه موادونه د دې وغه پرتجات د ترشو د غنمو ترشلو د نورو ترشلانو پرتجات موږ جوړو.
خاغلی شګیوال زیاته کړه چې د دوی لدی ماشینونو څخه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خلک کار اخلي او هڅه یې داده چې راتلونکي کال خپل صادرات د ازبکستان، قزاقستان او قرغزستان بازارونو ته هم ورسوي. د ناتو عمومي منشي وایي امریکا د ناتو له غړو سره په جرمني کې د خپل پوځیانو د شمیر په کمیدو خبرې کوي. له جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلان د ناتو یو شمیر غړي اندېښمن کړي. ینس سټولټنبرګ د چهارشنبې په ورځ د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو د شمیرو د کمیدو پر مسله بحث روان دی.
Secretary Esper stated very strongly that of course the US stays
دای وای د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په ټول قوت سره دا خبره تصریح کړه چې پراته شکه متحده ایالات د اروپا امنیت تجمن دی او متحده ایالاتونه به د راتلونکو نورو ګامونو په اړه د تړون له نورو غړو سره مشوره کوي. ښکاره ده چې په جرمني کې د امریکا حضور د ټولو تړون لپاره مهم دی. البته په جرمني کې د امریکا حضور د امریکا او جرمني ترمنځ یو دوه اړخیزه مسأله ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې میاشتې په لومړیو کې ناڅاپه اعلان وکړ چې دریمه برخه پوځیان به له جرمني بهر کړي او د پاتې پوځیانو شمیر به هلته 25,000 ته راښکته کړي. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د جورج فلوید ورور له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پولیسو له لوري د تور پوستو د وژلو د پیښو او د سوله ییزو مظاهرو پر ضد د تشدد بې پرې تحقیقات پیل کړي. فلوینس فلوید پرون په یو پیغام کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له څانګې چې مرکز په جنوا کې دی د تحقیقات او غوښتنه وکړه. جورج فلوید د مې میاشتې په 25مه وروسته تر دې ساور کړ چې یو سپین پوستي پولیس په میناپولیس کې د هغه پر غاړه نږدې 9 دقیقې زنګون ایښی و. تر دې وروسته د امریکا په متحده ایالاتونو او د نړۍ په یو شمېر نورو سیمو کې د توکم پالنې پر ضد مظاهرې زیاتې شوې. د مظاهرو په ترڅ کې د جون په 12مه یو بل تور پوستي امریکایي رایشراد بروکس د نیول پر مهال د پولیسو لوري د شال خوا دوه ډزه ولګید چې له دې سره اعتراضونه نور هم سخت شول. او وروستی خبر هم دا چې راپورونه وایي چې کرملن له کرونا ویروس څخه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د خوندیتوب لپاره د ضد عفونی یو ځانګړی تونل جوړ کړی. ریا نیوسټی دولتي اژانس د سه شنبه په ورځ خبر ورکړ هغه وسایل چې په 15 ښار کې د یو شرکت له لوري جوړ شوی له مسکو بهر د پوتین د استوګنې پر ځای کې نصب شوی. په ورته وخت کې اسوسییټډ پریس اژانس د ولسمشر پوتین د ویاند دیمیتری پیسکوف په وینا خبر ورکړی چې له دغه وسایلو څخه یو د پوتین په کور کې او دوه په کرملن کې ځای پر ځای شوی دی. د خبرونو پای. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. پته ده www.azadiradio.com. او ری چې د ناتو عمومي منشي وايي افغانستان کې خپل حضور کموي خو په دې شرط چې سوله راشي.
We are prepared to further reduce that presence, but of course that depends on the peace process.
افغانستان کې تاوتریخوالي روغتیايي خدماتونه اغیزمن کړي.
د سره سره نړیواله کمیټه وايي په افغانستان کې تاوتریخوالي او روغتیايي مرکزونو بریټ کول سره د ملیونونو خلکو لاسرسي روغتیايي مرکزونو ته کم شوی.
د پکتیکا بسګر وایي له پاکستان سره د انګور اډې لار باید د دوی د کرنیزو توکو صادراتو ته خلاص شي.
متاسفانه درې یا څلور میاشتې کېږي چې د انګور اډې لار بند ده او ولسونو ته یې بيخي زیات زیانونه اړولې دي.
په نړیوالو مسلو کې اوري چې مظاهره کوونکو له ملګرو ملتونو غوښتي چې د تور پوستو د وژنې قضیه په بې پرې ډول وڅېړي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. په افغانستان کې 8:00 او 8 دقیقې دي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. ناتو وایي په افغانستان کې به د خپل ځواکونو شمیر کم کړي خو شرط دا دی چې د سولې هڅې مخ ته ولاړ شي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون دا خبره وکړه او پر طالبانو یې غږ وکړ چې لژمنې سره سم شخړې راکمې کړي. تمه ده چې نن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پر افغان سولې خبرې وشي. بل لور ته افغان حکومت د سولې د هڅو په ترڅ کې د طالبانو په سلګونو زندانیان تیره شپه خوشې کړل او طالبان وویل چې په لسګونو حکومتي سرتیري یې له بنده آزاد کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
ناتو غواړي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون د بلجیم له پلازمېنې بروکسل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر له شاوخوا 1400 نږدې 1200 ته راکم کړی دی او دا بهیر به ادامه پیدا کړي.
We are prepared to further reduce that presence. But of course that depends on the peace process.
موږ غواړو چې دا حضور نور هم راکم کړو. خدا د سولې له پروسې سره ارتباط لري. البته د څه چې مشکل لرو او له طالبانو یې غواړو چې وی کړی ښکاره ده چې شخړې به راکموي او موږ هغه اور کم نه دی لیدلی چې موږ یې تمه لرله. سټولټنبرګ زیاته کړه چې ناتو ځواکونه به هغه وخت له افغانستانه کاملا وځي چې وخت مناسب وي او دا هغه وخت دی چې القاعده او نور ترهګر په افغانستان کې د دې توان ونه لري چې آزادانه فعالیت وکړي. سټولټنبرګ وویل تمه لري چې د سولې خبرې د افغانانو ترمنځ ژر پیل شي او زیاته کړه چې ډیره مهمه دا ده چې طالبان د القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې قطع کړي او دا د سولې د تړون مهم ټکی دی. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاهین د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو که د دوی 2000 نور زندانیان هم خلاص شي، دوی به په یوه اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته ځان چمتو کړي. له دې ډلې زندانیانو شاوخوا 430 تنه تیره شپه د حکومت له زندانونو خوشي شوي دي. طالبانو تر اوسه د کړې ژمنې نږدې نیمایي کسان خوشي کړي دي، او په دې ترڅ کې تیره شپه سویل شاهین پر ټویټر ولیکل چې طالبانو 15 نور عسکر خوشي کړي دي. سویل شاهین په ټویټر کې یوه ویډیو هم پرون شریکه کړه چې پکې 2 ټپیان په موټر کې ښکاري او هغوی وایي چې عسکر دي. د کابل په خاک جبار ولسوالۍ کې نیول شوي دي. د طالبانو یو کس په دې ویډیو کې دغه ټپیان مخاطبوي او وایي
د ملي اردو افسران وي او په حکومت کې یا په دغې اداره کې مو ډېر وخت وظیفه کړې ده او ډېر کارونه به هم کړي وي، خو زموږ مشرتابه الحمدلله د رحم معامله درسره کوي او اوس هم خپلو کورنیو ته د کابل د ادارې سره ورته سپاري.
تر اوسه طالبانو نه دي ویلي چې پاتې حکومتي بندیان به کله آزادوي، او وی حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې احتمالا راتلونکې اونۍ به د طالبانو نور زندانیان آزاد شي. د فبروري په 9 چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې تړون وشو. د هغه له مخې به افغان حکومت د طالبانو نږدې 1500 زندانیان آزادوي، طالبان به نږدې 1000 تنه حکومتي بندیان خوشي کوي او بین الافغاني خبرې به پیل شي. تمه ده چې د ناټو د 10 غړو هیوادو د دفاع وزیرانو د 2 غونډې په دوهمه نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د سولې مسله وڅېړل شي.
جنگ دولکس د سول خان
سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سره صلیب کمیټه وایي د کورونا وایرس لګواخ سره سره په روغتیایي مرکزونو بریدونو د میلیونونو افغانانو ژوند لګواخ سره مخ کړی. دغه کمیټه وایي کورونا ته د کورونا خپرېدو ته په کتو افغانانو باید اوس روغتیایي اسانتیاو ته ښه لاسرسی درلودی، خو په خبره یې تاوتریخوالي دا چاره ټکنۍ کړې. ډیوا نادر او د موضوع تفصیل.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی او په ځانګړي ډول په روغتیایي مرکزونو بریدونه د سره صلیب کمیټه هم په اندېښنه کړې ده. د سره صلیب کمیټې ICRC د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل د کرونا وایرس د ګواښ تر څنګ په روغتیایي مرکزونو بریدونه هم د میلیونونو خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. په افغانستان کې د دغه نړیوالې کمیټې د مرکزي څانګې رئیس خوان پیدروس کاریر په دې اعلامیه کې ویلي د افغانستان وروستی سخت وضعیت دوی ته د اندېښنې وړ دی، ځکه د فبروري او مارچ میاشتو د وروستیو ورځو په پرتله چې تاوتریخوالی کم و اوس ورځ تر بلې په ډیرېدو دی. په دې اعلامیه کې راغلي چې افغانستان یو جنګ ځپلی هیواد دی چې د ډیرو نورو ستونزو سره سره روغتیایي خدمتونو ته هم لاسرسی محدود، په داسې حال کې چې باید له کوویډ-19 سره مبارزه وشي. د سره صلیب کمیټې ویلي د روغتیایي مرکزونو په کارکوونکو برید لکه په می میاشت کې په هغه روغتون برید چې د بې پولو ډاکترانو له خوا یې ملاتړ کېدو وضعیت ټینګلی کړی دی. د دې کمیټې د عمومي اړیکو مسؤله رویا موسوي وایي
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې تاوتریخوالی او په روغتیایي مرکزونو برید کولو سره د میلیونونو خلکو لاسرسی روغتیایي مرکزونو ته کم سوی، په داسې حال کې چې کوویډ-19 هم ورځ تر بلې په ډیرېدو ده او تر بل هر وخت باید اوس خلک دغو مرکزونو ته ډیر لاسرسی ولري.
یا د کمیټه ټینګار کوي چې له کوویډ-19 سره د مبارزې په خاطر باید د جګړې ښکېل خواوې یو موټی شي او له طبي مرکزونو ملاتړ وکړي، او توقف خانو او هغه ځایونو کې چې دا خدمات کمزوري وي د پیاوړتیا لپاره ګډ کار وشي. روغتیا وزارت وایي چې دا وزارت هم په روغتیایي مرکزونو باندې بریدونو اندېښمن کړی. د دې وزارت ویان اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل روغتیایي مرکزونه د جنگ ټول ښکېلو خواو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي او باید چې دې مرکزونو باندې بریدونه ونه شي.
د روغتیایي مرکزونو کارکوونکي تل د جنگ کیلو خواو ته خدمت کوي. د عام روغتیا وزارت پوښتنه دا ده چې په داسې حالات کې چې موږ له کرونا وایرس سره په مبارزه کې بوخت یو، نو باید په بشپړه توګه مسؤلیت ولرو.
د کورنیو چارو وزارت د دې بریدونو پړه پر طالبانو اچوي او وایي چې دا بریدونه او په ځانګړي ډول د دشت برچی په ملي سل بستریز روغتون برید د دوی لخوا پلان شوی و. د د دې وزارت ویان طارق قادیان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
خشونت ها در کل افزایش یافته و
په ټولو کې تاوتریخوالی زیات شوی او طالبان دی د دې تاوتریخوالی اصلي عاملین دي ځکه دوی له نورو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري او نور وسلوالو ډلو ته هم زمینه مساعدوي د دشت برشی په ملي سلبستری روغتون برید او په علماو باندې بریدونو ته د طالبانو لخوا زمینه برابره شوې ده
د کورونی چارو وزارت زیاتوي چې د ټولو ښاریانو د ژوند امنیت او په ځانګړي ډول د روغتیایي مرکزونو کارکوونکي دې وزارت ته لومړیتوب لري او د دوی د امنیت په برخه کې یې لازم اقدامات په پام کې نیولي دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د ډیرو وروستیو بریدونو لکه د دشت بچی په ملي سلبستریز روغتون د برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی تېره ورځ هم بې پولي ډاکترانو اعلان وکړ چې نور په دې روغتون کې کار نه کوي ځکه حکومت د دې حملې په تړاو ورته معلومات نه دي ورکړي
و موریدل چې سره صلیب ویلی په افغانستان کې تاوتریخوالی میلیونونه کسان اغیزمن کړي او دغه کسان نش کولای چې د تاوتریخوالی ل عمل روغتیایي خدماتو ته لاسرسي پیدا کړي بل د روغتیا اړوند موضوع دا چې پاکستان د طبي وسایلو کاروان چې ازمایشي کېټونه هم پکې شامل دي او افغانستان ته لیک ډول په تورخم کې درولي افغانستان کې د خصوصي روغتونونو یو شمیر مسولین وایي چې دولت دا ستونزه حل نکړي د درملو او طبي تجهیزاتو لکمخت سره به مخامخ شي او دا چاره به بشري ناورین رامنځته کړي په دې اړه هم د ډیوی نادر راپور واوري
افغانستان کې د کووېډ 19 ناروغانو له زیاتېدو سره د پاکستان تورخم بندر کې د روغتیایي وسایلو محمولې درول هغه څه دي چې روغتیایي ټولنې اندېښمنه کړې ده کابل کې د یو شمیر خصوصي روغتونونو مسولین وایي د طبي وسایلو په ځانګړې توګه د ازمایشي کیټونو له کمښت سره مخ دي هغوی ګواښ کوي که دا ستونزه حل نشي ناروغان به د درملو او طبي تجهیزاتو د کمښت له امله مړه شي د امیري روغتون مشر میرویس امیري
لابراتواري ریجنټ زموږ بند پاتې دي چې د کراچۍ کې نه دي بند پاتې ده په تورخم کې بند پاتې دي دا دوه هفتې نه به لا زیات وخت وتلی چې هلته بند پاتې دي اوس زموږ په شفخانه کې تقریبا ډېر زیات ناروغان دي کووېډ زموږ چې بستر دي چې هغه تنفسي ماشینو ته ضرورت لري
د دې طبي وسایلو لګښت له سلګونو زرو ډالرو اوړي او د خصوصي روغتونونو د مسولینو په وینا د امیر روغتیا او مالیه وزارت باید د دې معضل حل کولو لپاره چټک ګامونه واخلي د پاکستان څخه د طبي وسایلو په وارداتو د مالیه زیاتوالی د روغتونونو یو بل لوی ستونزه ده د سیټي لابراتوار مشر رضوان الله احمد زی وایي مخکې به پاکستان څخه یو کارتن درمل او روغتیایي توکي واردولو باندې له دوو څخه تر 500 لګښت کېدو اوس یو کارتن کورونایي توکي تر 500 افغانیو لګښت لري
خو یو مشکل دلته د ګمرکات هم ده چې د پروسه ساري نه ده تقریبا تر 15 ورځې پورې په کابل میدان وایي کې پرته وي یو خاص میکانیزم دی نه لري چې د کورونایي مواد عاجل باید خروج کړي کچرته دا لار بندیز همداسې وي او یو زمینی لارې بند وي موږ به کرونا نه وژني او چې دا لارې بندې وي شاید چې دا د افغانستان خلک وژني
خدا می روغتیا وزارت لدې ستونزې ځان به خبره خي د دې وزارت ویان سمسور اکمل
وزارت مالیه د معلوماتو مطابق ګمرکات هیڅ مشکل نه لري په دې کې طبي غیر طبي مالونه ناراضي بیا هم که زمونږ د خصوصي سکتور شفخانه یا خصوصي سکتور کې طبي سامان آلاتو کې کارکونکو شرکتونه کوم مشکل لري نو دا د وزارت د سیاتامي سره شریک کی موږ به کوشش وکړو چې د وزارت مالیه په هماهنګي دا مشکل ورته رفع کړو
د مالیه وزارت وايي ګمرکونه کې ستونزه نشته او افغانستان ته هر ورځ سوداګریز مالونه په منظم ډول وارديږي خود دې وزارت مسولین د مالیاتو زیاتیدو او د طبي تجهیزات واردولو په اړه څه نوایي اوس پښتنه دا ده چې پاکستان ولی د افغانستان طبي محموله تورخم کې درولې ده د سوداګرۍ وزارت مرستیال بیان جواد دبیر
وزارت صنعت تجارت
د خبرو په ترڅ کې د وارداتو محدودیتونو په یو شکل لمن زوړل شوې که ترانزیت کې واردات له بده مرغه پاکستان همیشه داسې ستونزې پیدا کړې دي مدا چې ځینې سوداګر له ستونزو سره مخ دي په مستقیمه یا له ډیپلوماټیکو لارو له پاکستان سره د یادو ستونزو د حل هڅې روانې دي
افغانستان کې تر اوسه د کووېډ 19 ناروغانو ټول شمیر شپږ بیست زره اته سوه درې اویا ته رسیږي چې له دې ډلې 1500 یې مړه شوي دي
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي
ازادي رادیو په ټولو لوی خاورونو کې د افم په 3.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 12 شپږ نوې سپو خبرونه لري. د کورونا وایروس له زیاتېدو سره سره نړیوال لګول شوي بندیزونه ورو ورو نرموي. تازه ساينسي څېړنو څرګنده کړې چې سره له دې چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوو بندیزونو په ټوله کې نړیوال اقتصاد ته ضربه ورکړې، خو د میلیونونو انسانانو ژوند یې ژغورلی. دا چې څنګه فرشته جلالزی د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د یو شمیر منتقدانو له نظره د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کلکو بندیزونو د انسانانو رواني صحت ته تاوان درلود او نور ستونزې هم زیاتې کړې، لکه د هغو کسانو لپاره چې له نورو ناروغیو کړېدل پاملرنه کمه شوې وه. په کره اسنادو کې څرګنده شوی چې د بندیزونو په وخت کې په کورونو کې زور زیاتی او لوږه زیاته سوې او میلیونونه وګړي بېکاره سوي دي. نور ستونزې چې له دې کبله پیښ شوي داوي چې میلیونونه زده کوونکي په ټوله نړۍ کې له زده کړې شاته پاتې سول، د نړۍ اقتصاد کمزوری سو او پر راتلونکي د انسانانو باور کم کړ. د دې کبله په نړیواله کچه کارپوهان پر دې بحث کوي چې بندیزونه باید څومره ژر لرې شي، یا دا چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي بندیزونه په څومره وخت کې لرې شي چې پیښ شوی روغتیایي بحران لا زیات نه کړي، خو هغه اقتصادي فشار چې نړۍ ورلاندې ده کم کړي. خو تازه څېړنې په بریتانیا او امریکا کې څرګندوي چې هغه بندیزونه چې د کورونا وایروس د خپرېدو په ابتدا کې ولګول شول پر وخت او پر ځای وو او د خلکو د خوندیتوب سره یې مرسته وکړه. د لندن د امپیریال کالج د څېړونکو په تازه څېړنه کې چې د نیچر ژورنال خپره کړې، اټکل سوی چې د می د میاشتې تر څلورمې نیټې پورې لګول شوو بندیزونو په 12 اروپایي هیوادونو کې د 3 میلیونه انسانانو د مړینې مخنیوی وکړ. په دې کې ایتالیا، فرانسا، هسپانیا، بلجیم، اتریش، سویډن او یو شمېر نور اروپایي هیوادونه شامل دي. د دې چرنیز ګروپ یو غړی سیټ فلکسمن ویلي چې دا ډول ادعاوي چې د کورونا وایروس خطر له منځه تللی په کلکه ردوي، ځکه د هغه له نظره نړیوال تر اوسه د دې وبا په ابتدا کې دي. هغه ویلي دا په دې معنی ده چې په داسې وخت کې چې بندیزونه د نرمېدو په حال کې دي، په سږ دوبی یا د مني په پیل کې د کورونا وایروس د دوهمې څپې د راتلو امکان ډېر زیات دی. هم دې اندیښنې ته په پام د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د جون په 15 خبرداري ورکړ چې هیوادونه باید دا احتمال له پامه ونه غورځوي چې د کورونا وایروس یو اربیا او چته رسیدلای سي. پیتروس ادانوم ګبریوسوس د خبرداري دې ته په پام ورکړی چې په اروپایي هیوادونو کې هغه بندیزونه چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې لګولي وو هر ورځ لا زیات نرمیږي. کورونا وایروس اول وار په دسمبر کې د چین له ووهان ښار را پیدا او ټول نړۍ ته خپور شو. د چین حکومت په ورستیو کې وویل چې د وایروس حرکت تر کنټرول لاندې کړی او په تقریبا 500 ورځو کې هیڅ نوې پیښه نه و ثبت کړې، خو په دې ونه کې یو اربیا د پیکینګ په ښار کې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله بندیزونه ولګول او زیاتې سیمې قرنټین کړې. د نیوزیلند حکومت چې د کورونا وایروس لمنځه وړی او اعلان کړی و چې هلته د وایروس ریښې استلسوي په دیونه کې د تازه پیښو د ثبت اعلان وکړ. خو له دې ټولو مسلو سره یو بل څېړنه چې د امریکا د کالیفورنیا پانتون کې سوي او هغه هم د نیچر ژورنال خبره کړي، اټکل کوي چې په چین، ایران، جنوبي کوریا، ایتالیا، فرانسا او متحده ایالاتو کې بندیزونو په کورونا وایروس د 2.5 میلیونه انسانانو د اخته کېدو امکان یا ځنډولی یا په وایروس دغه خلک له اخته کېدو ژغورلی دي. سلمان سیانګ چې د دې چرنیز ګروپ مشري کوله ویلي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کلک اقدام دومره انسانان وژغورل چې تر دې وړاندې هیڅ کله هم نه وژغورل شوی.
اوس هم یو بل نړیواله مسأله د جورج فلوید ورور له ملګرو ملتونو د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. جورج فلوید نږدې یو میاشت مخکې د پولیسو د توقف پر مهال و وجل شو چې له عمله د امریکا په متحده ایالاتونو او نور نړۍ کې پراخ مظاهره او اعتراضونه وشول. د ازادي رادیو د خبر د څانګې راپور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د جورج فلوید ورور له ملګرو ملتو غوښتل چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي د پولیسو له لوري د تور پوستو د وشلو د پیښو او د سولیزو مظاهرو پر ضد د تشدد بي پرې تحقیقات پیل کړي. فلونس فلوید پرون په یو ویډیو پیغام کې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو لڅانګي چې مرکز په جنوا کې دی د دې تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د دې غوښتنې پر مهال په جنوا کې د افریقایي هیوادو په بلنه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پولیسو له لوري د نشادي تبعیض او خشونت په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وشوه. جورج فلوید د می په 15 مې ورسره تر دې ساور کړ چې و سپین پوسټ پولیس په مینیاپولیس کې د هغه پر غاړه نږدې 9 دقیقې زنګونی شوی و. تر دې وروسته د امریکا په متحده ایالاتونو او د نړۍ په یو شمېر نورو سیمو کې د توکم پالنې پر ضد مظاهرې وشوې. د مظاهرو په ترڅ کې د جون په 12مه یو بل تور پوستی امریکایی رای شارد بروکس د نیولو پر مهال د پولیسو له لورې د شا لخوا دوه ډزه ولګېد چې له دې سره اعتراضونه نور هم سخت شول. د جورج فلوید ورور په خپل پرونی ویډیو پیغام کې د خپل ورور د قضیې په برخه کې هم د ملګرو ملتو د بشري حقونو د ادارې له لورې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. فیلونس فلوید زیاته کړه چې په متحده ایالاتونو کې د تور پوستو ژوند ته اهمیت نه ورکول کېږي او د کمرې مخې ته د ورور له وژنې څرګندېږي چې پولیس له تور پوستو سره څرنګه چلند کوي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتو جګپوړي چارواکي میچل باچلت د جورج فلوید مړینه داسې بې رحمي وبلله چې د دې په وینا نشي توجیه کېدی. د خبرداري ورکړ چې دا پېښه د منظمې توکم پالنې سمبول ده چې په میلیونونو افریقایان ترې اغېزمن کېږي. میرمن باچلت د ملګرو ملتو د بشري حقونو د څانګې په غونډه کې د نړۍ پر هیوادو غږ وکړ چې د غلامۍ او استثمار میراثه د پای ټکی کېږدي. دوی وویل چې هیوادونه باید د پولیسو په برخه کې اصلاحات راولي. بل لور ته د سیشن بی پورس د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې باید د پولیسو روزنه بهتره شي چې څرنګه له ځواکه استفاده وکړي او څرنګه سم چلند وکړي. همداراز جمهوري غوښتونکو په سنا کې د چهارشنبې په ورځ یوه نوې لایحه د پولیسو په ادارو کې د اصلاحاتو لپاره وړاندې کړه. ټیم سکاټ په سنا کې د جمهوري غوښتونکو یوازینی تور پوستی استازی چې د دې لایحې په چمتو کېدو کې برخه اخیستې ده وویل له دې لایحې سره به هم پولیس نور خوندي شي او هم به مشکوک کسان تر پخوا مسونه شي. بل لور ته ډیموکراتان په استازو جرګې کې د یوې داسې لایحې لپاره چمتووالی نیسي چې د تبعیض مخه ورسره ونیول شي او تمه ده چې د جولای په 4مه دا لایحه په قانون بدله شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پکتیکا سوداګر وایي که سوداګریز لار خلاص نشي بزګران به ډیر زیان وویني. دوی وایي چې باید زر تر زره له پاکستان سره د انګور اډې لار خلاص شي. احسان آریانا د موضوع تفصیل.
د پکتیکا د انګور اډې په سوداګری زلاره که څه هم په غیر رسمي ډول صادرات او واردات کېږي خو د دې ولایت اوسیدونکي وایي نورې باید د رسمي کېدو لپاره انتظار پای ته ورسیږي. دوی وایي دا لاره له تیرو شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې په مطلق ډول تړل شوې او مسؤول چارواکي لا هم په رسمي کېدو نه دي بریالي شوي. د پکتیکا اوسیدونکی عمر جان وایي
متاسفانه درې یا څلور میاشتې کېږي چې د انګور اډې لار بنده ده او ولسونو ته یې بېخي زیات یانونه اړولې دي. کیا د لار ترانزیت شي او خلاص شي خلک به خپل کاروبارونه کوي، جنگ به هم ورسره ورک شي. د لار بار بار بند شوی ده.
د پکتیکا ولایت یو بل اوسیدونکی عبدالحق نوری وایي چې د لارې له بندېدو وروسته د توکو بیې لوړې شوې او خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
کله هم چې د لار بندېږي د دې لارې مستقیم تاثیرات د اجناسو پر لوړواله باندې راځي. د یو خانه د پکتیکا ولسونو اقتصادي وضعیت چندان خانه دی، د بلې خانه چې کله هم قیمتونه لوړیږي نو د خلکو شکایت ورسره ډیر زیات شي.
د پکتیکا د سوداګرۍ خونې مسولین وایي د لارې د تړل کېدو له امله د بزګرانو هغه میوې چې فصل یې رسیدلی او له دې لارې باید صادر شوي وای له ځای کېدو سره مخ دي. د دې خونې مرستیال محمد اسلم وزیری وویل
مڼې رسیږي، انګور رسیږي، زردالو رسیږي. دغه بزګرانو ته ډیر شدید ضرورت دی د دې لارې د خلاصولو. که دا خلاص نه شي بزګران به ډیر غټ تاوان به وکړي.
د دې ولایت د ولایت شورا غړی عزیز عزیز وایي چې د بودیجې د نشتوالي او د مسؤولو چارواکو د نه پاملرنې له امله هیله من نه ده چې په نږدې راتلونکي کې به دا لاره رسمي ترانزیت شي. خو د پکتیکا ولی مجیب الرحمن سمکنی ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارې د رسمي کېدو پلان د دولت د لسکلن پرختی پلان یو برخه ده او د دلاره د ژر ترانزیت په هڅه کې دي.
رسمي کېدل د انګور اډې پرتون کې لسکلن انکشافي پلان کې د دولت موجود ده، ځکه د پاکستان د کراچۍ تر ټولو لندترین لاره حسابيږي. په دې خلاصوال سره شاید نه تنها په پکتیکا کې بلکې په پکتیکا او خوست او پکتیا او غزنی کې هم شاید خوراکي توکو په بای باندې هم یو موثر تاثیر ولري.
د پکتیکا اوسیدونکو په داس حال کې د انګور اډې د رسمي کېدو غوښتنه کوي چې لا هم د سوداګریز لارې لپاره د ګمرک او تاسیسات ودانې نه دی رغول شوی او د خرنې او انګور اډې ترمنځ سړک هم په ځینو سیمو کې اساسي نه دی رغول شوی. د پکتیکا د سوداګرۍ خونوي هغه مهال چې د لارې خلاصه وه هر ورځ کابو سل بروړون کې موټر به له ډیورنټ فرضي کرښې تیریدل، خو اوس دا هر څه په ټپه ولاړ دي او له امله یې سوداګر او بزګران هم له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
زمو غاګله آزادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو، کچیرې تاسې موبایل ټلیفون لرئ د افغان بسیمات سو اتل شمیره ته خپل اس ام اس راولېږئ، موږ به په خبرونو کې تاسې پیغامونه درته لولو. اوس په کابل کې 8:30 شوې، په مکړی لانډو خبرونو ته د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي پکتیا کې د ماین چاودنې درې ملکیان وژلي او یو بل ټپي کړی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه ماین تیر ورځ د زرمت ولسوالۍ په سورکۍ سیمه کې وچاودېده چې یوه ښځه او دوه نجونې یې ووژلې او یو وړ ماشوم یې ټپي کړ. په کاپیسا کې امنیتي چارواکي وایي چې تر ځمکې لاندې د طالبانو یو پناهځای له منځه وړی او په دغه عملیاتو کې یې درې طالبان وژلي او درې نور یې ټپیان کړي. طالبانو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي اردو د مارکتې درې اویا کسیزه ډله له ځانګړو زده کړو فارغه شوه. په دې مناسبت پرون په کابل کې مراسم نیول شوي وو او چارواکو ویل چې دغه قطعه له زرو کمانډو ځواکونو ټاکلې ده. د افغانستان یو خصوصي شرکت د لومړي ځل لپاره تاجکستان ته زراعتي ماشین آلات صادر کړل. دغه شرکت ویلي چې هڅه کوي راتلونکی کال خپل صادرات نور هم پراخ کړي. د ناتو عمومي منشي وایي امریکا د ناتو له غړو سره په جرمني کې د خپلو پوځیانو د شمیرو پر کمیدو خبرې کوي. د جورج فلوید ورور له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پولیسو له لوري د تورپوستو د وژلو د پیښو او د سولهییزو مظاهرو پر ضد د تشدد بې پرې تحقیقات پیل کړي. او راپورونه وایي چې کرملین له کرونا ویروس څخه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د خوندیتوب لپاره د ضد عفونی یو ځانګړی تونل جوړ کړی. زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
اسماعیل دانش لنګرهار نه لیکلی وای په ټول افغانستان کې د حکومت او دغه راز د ډاکټرانو د غفلت له وجې غنی روغتیایي ستونزې رامنځته شوی. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجین لیکلی وای د ملکی خلکو او ماشومانو د تلفاتو مخه دواړو طرفونو ته په کار ده چې په کلکه ونیسي، ځکه چې خپل افغانان وژل کیږي. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکلی وای په هلمند کې یو من غنم په 300 پاکستانی کلداري دی، هله ده چې حکومت پاکستان ته د قاچاق مخه ونیسي. تازه خان سمسور لیکلی وای د ولسی جرګې لغړو چې څخه غواړو چې په افغانانو خفقیدونکو کسانو ته د باور رای ورکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب نه لیکلی وای زیات عمر لرونکو خلک پات په کورونو کې ایثار پات شي، ځکه چې د ویلی چې اکثر هغه کسان کرونا لمنځه وړي چې عمرونه یې زیات وي او د وجود مقاومت یې کمزوری وي. بل اوریدونکي اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلی وای د جګړې له دواړو خواو غواړو چې واقعي او تلپاتې سولې لپاره خپلې ژمنې پر ځای کړي. او ګلزمان کمالزوی له کونړ لیکلی وای د مڼاګۍ برېښنا بند کارونه یو کال وړاندې بشپړ شوي وو، خو تر اوسه ګټه اخیستنې ته نه دی سپارل شوی. اوس هم مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته راشو یو بل راپور راخلو، د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیواله اداره وایي په افغانستان او پاکستان کې د کورونا ویروس له کبله په هر میلیون کې 14 تنه کسان مړه شوي، خو د سیمې د نورو هیوادونو پرتله په افغانستان کې د لږو کسانو د کورونا ازمایښت اخیستل شوی. په دې راپور کې دغه راز ویل شوي چې په کورونا ویروس په سیمه کې تر ټولو ډیر کسان په ایران کې مړه شوي. په دې اړه پام وکړئ، د اسمت څاروند راپور ته ورپسې هم د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې اونیز پروګرامونه.
د هغو رسمي شمیرو پر اساس چې افغانستان او پاکستان اعلانوي، په دواړو هیوادونو کې د هر یو میلیون وګړو په منځ کې 14 تنه په کورونا وایرس مړه شوي دي. دا شمیر له ایران پرته د سیمې تر نورو هیوادونو زیات دی، خو باور کیږي چې په دواړو هیوادونو کې په کورونا د اخته او ورڅخه مړو شویو کسانو شمیر ممکن په ځلونو ډیر وي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې په کورونا وایرس اخته شویو کسانو او ورڅخه مړو شمیر له ګاونډیو هیوادونو سره پرتله کړی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې د جون تر 14مې یعنی د سه شنبې تر ورځې پورې په کورونا په افغانستان او پاکستان کې د هر یو میلیون تنو پر سر 14 تنه مړه شوي، خو په ایران کې د هر میلیون پر سر 108 تنه مړه شوي دي. د سیمې بل هیواد هند د کورونا د مثبتو پیښو له پلوه په نړۍ کې څلورم دی، او د چهارشنبې تر ورځې پورې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر څه باندې 3,55,000 ښودل شوی،